de Minnie Perrin.
نوی امید
زما خوږو ملګرو موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګرانو اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغی. څنګه یې تاسو؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او دې لپاره د خدای پاک شکر کوم.
زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، تاسو اوس ښه په آرام سره خپل کور کې کینئ او زموږ دې پروګرام ته ښه په غور سره غوږ کېدئ. دا ځکه چې له دې نه به تاسو ډېر څه زده کړئ او تاسو ته به له دې نه ډېره حوصله مېلو شي.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرامونه اورئ او زما یقین دی چې دا به ستاسو خوښیږي. خو نن چې موږ تاسو ته کوم پروګرام وړاندې کوو، نو یقینا چې دې نه به تاسو ته ډېره حوصله مېلو شي. که نن تاسو ته د حوصلې ضرورت وي، نو تاسو خامخا زموږ دا پروګرام واورئ. ملکې، تا ته څه سوچ کې لاړې؟ موږ خپل خوږو اورېدونکو سره خبرې کوو، دا ته څه ته ګورې؟
اوهو، معافی غواړم، زما دې کتاب طرف ته سوچ لاړو، ما دا کتاب لوستو.
ها، بیا خو ما ته زما ملګرو ته ووایا چې تا په دې کتاب کې څه لوستل. دا کتاب خو ډېر ښکلی ښکاري.
او بالکل، په دې کې د ګلونو او د بوټو په باره کې لیکلی شوي دي.
نو ولې ملکې، ته په خپل کور کې بوټي کرل غواړې یا څه باغیچه جوړې؟ څه
او هما، زره دې په باره کې سوچ کوم، ځکه چې ګلونه او بوټي خو زما ډېر زیات خوښ دي او زموږ کور هم ښکلی لوی کور دی. او بیا دې ګلونه له ښایسته مرغۍ او بلبلې راځي. نو زه غواړم چې ګلونه په کور کې وکرم، ځکه چې ګلونو سره کور ډېر ښکلی ښکاري او ښکلی خوشبو وي.
خو ملکې، تا چېرته دا سوچ کړی دی چې دوکانونو کې د وښو او د ګنده بوټو تخم نه خرڅېږي؟
ما خو را دې په باره کې چېرته سوچ نه دی کړی. او ستا خبره خو بالکل صحیح ده، واښه خو په خپله راخیږي. که داسې نه ده، موږ خو د بوټو او د ګلونو ډېر خیال ساتو، خو دا خراب او ګنده واښه په خپله راخیږي او غټیږي.
ښا، نو نن به موږ د دې په باره کې خبرې اترې کوو. صرف د هغه وښو او د ژوندر په باره کې نه، کم چې تاسو په پټو او باغیچه کې وینئ، بلکې د هغه ژوندر او د وښو په باره کې به هم خبرې کوو کم چې زموږ په ژوند او زموږ په زړونو کې دی.
هما، بالکل. او نن مینې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی او موږ به نن د هغې نه هم خبرې اترې اورو.
نو زما ملګرو، تاسو چرته لاړ نه شئ، اول زموږ د ټیلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ که چېرې تاسو موږ سره خبرې اترې کول غواړئ یا څه مشوره راکول غواړئ. نو په دې پته موږ سره رابطه کولی شئ.
زموږ د ټیلیفون نمبر دا دی 00159 4 5 1 0 5 7 9 4 یعنی 0015 7 9 4 7 7 1 0 7 4. زما ګرانو قدر منو، زه پوره یقین لرم چې تاسو اوس زموږ د ټیلیفون نمبر ځان سره لیکلی. زما ملګرو، تاسو د ځان سره زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته هم ولیکئ. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org او زموږ د ویب سایټ پته دا دی www.pashtoradio.org او زموږ بل ویب سایټ دا دی www.pashtozere.org. نو زما ملګرو مونږ غو تاسو ته د ویب سټ پته ویلې، نو تاسو په دې باندې زموږ زاړه او نوي پروګرامونه موریدئ شي، او دې سره سره تاسو روحاني سندرې اوریدئ شي او روحاني کتابونه لوستئ شي. زما ملګرو تاسو خو زموږ په تزان سره ولیکلا، ډیر موده مخکې کله چې زه په اسکول کې وم نو ما یو داسې کار کړو کوم چې ماته اوس هم یاد دی، دا زمانه نه هیریږي او ماته داسې لګي لکه چې دا کار خو پرون شوی دی. زموږ امتحان و، په هغه امتحان کې ما د ټولو سوالونو جوابونه ولیکل، خو په اخیر کې رانه د یو سوال جواب غلط شو. او بیا چې کله ماته دا معلومه شوه نو زه بیا وروستو ډیره زیاته خفم او جړل مې، تر ډیرو ورځو پورې مې جړل. ما دا نور سوالونو ټول جوابونه صحیح لیکلي وو، خو صرف یو مې غلط لیکلی وو. خو ولی بیا هم زه په دې یو ورکوټي شان غلطۍ باندې ډیره زیاته خپیمانم او خپوم پی او جړل به مې، او د دې په وجه باندې بیا زما په سرم درد شروع شو. دا ځکه ما غوښتل چې زه کامله جوړه شم، خو زما دا سوچ بالکل غلط و، او د دې په وجه باندې ما ته ډیر نقصان میلو شو. خو زما ملګرو، ستاسو ماشومان له داسې کول نه دي پکار څنګه چې ما وکل، بلکې هغوی ته نصیحت وکوي چې داسې مه کوئ. نو اوس موږ غواړو چې د مینې طرف ته لاړ شو او د هغې نه یو څو خبرې اترې واورو.
تاسو چرته ماشومان یو ځای په لوبه باندې کتلی دي؟ کله چې هغوی یو ځای لوبې کوي نو اکثر ډیر عجیبه سیزونه پیښیږي. هغوی یو بل سره تعلق ساتل او خپلې مسلې حل کول زده کوي. کله چې هغوی یو بل سره خبرې کوي یا خاندي نو هغوی ته معلومیږي چې نورو خلکو سره ملاوېدو باندې ورته خوشحالي ملاویږي. د هغوی خیالات هغوی د پاره د مزې او خوشحالۍ نه ډک وخت پیدا کوي. خو په افسوس سره وایم چې نن سبا ماشومانو ته د لوبو کولو د پاره ډیر لږ وخت ملاویږي. ماشومانو ته زور نه کیږي او دباو پی اچولی کیږي چې زر زر وده وکي. نن داسې خلک شته چې هغوی دا یقین ساتي چې څومره زر زر ماشوم خپل تعلیم شروع کړي نو هغومره هغه زیات قابل او هوښیار وي. چې د څلورو کالو په عمر کې ماشوم سکول ته لاړ شي او ټول ورځ په سکول کې ناست وي نو خلک د ماشومانو نه ډیر زیات توقعات ساتي. زه به درته دا ووایم، ماشومان هم هغه شان ماشومان پرېږدئ، هغوی ډیر زر زر لویږي. او تاسو ته چې سو د دې پته لګي نو ستاسو ماشومان به په کالج کې وي. په زور سره خپل ماشومان د بالغتوب طرف ته مه بوزئ. نو زه به اوس تاسو ته یو څو خبرې وکم او امید لرم چې دینه به تاسو ته حوصله میلاو شي چې تاسو خپل ماشومان هم هغه شان ماشومان پرېږدئ. سمو د مخکې ما ته په سکول کې استاذي میلاو شوه، نو زه په سکول کې ماشومانو ته د خودنې سره ډیره زیاته خوشاله وم. او کومه خبره چې زما ډیره خوښه شوه نو هغه دا وه چې هغه سکول کې دا اصول وو چې وړو ماشومانو ته به دې خاص سیزونو په باره کې د لوبو په ذریعه باندې خودنه کوله. مونږ به هغوی ته په کاپیانو کتابونو کې خودنه نه کوله. زمونږ مقصد دا و چې هغه وړو ماشومانو ته په دنیا کې د مختلف سیزونو په حق لا د لوبو په ذریعه باندې خودنه وکړو. لوبې به د هغوی کار وو، د خندانه به کوټې ډکې وې، استادانو به ښایسته قصې لوستلې، سندرې به ویلې، هغوی به تصویرانو له رنګونه ورکول او د رنګونو پیژندلو دپاره به سره سیوان خوړل او مزه به ترې اخیستله. هغوی سره د زده کړې او د لوبو کولو ډېرې موقع وې. د زده کړې دپاره به یې مختلف قسمه لوبې کولې، نو دا کتل ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې هغوی به دوه درې ګنټې د لوبو په ذریعه باندې د مختلف سیزونو په باره کې زده کړه کوله. نو تاسو هم په زده کړې کې د خپلو بچو مرسته کولی شئ. تاسو کله په آخري ځل باندې خپلو وړو ماشومانو ته د مختلف سیزونو یعنی ونو بوټو په باره کې خودنه کړې ده؟ کله چې تاسو بهر خپلو بچو سره ځئ نو ونو بوټي پانی ګلونه او د مرغو د آوازونو په باره کې ورته خودنه کوئ. که تاسو په ښار کې اوسېږئ نو ستاسو بهر تلل به مختلف وي، خو تاسو هم د مختلف آوازونو او مختلف سیزونو په باره کې خپلو بچو ته خودنه کولی شئ. نو کله چې تاسو خپلو بچو سره یو ځای وخت تیروئ نو تاسو ته به معلومه شي چې هغوی خوشحاله دي، او کوم وخت چې ورسره تاسو تیروئ نو د هغې نه به ډېر مزه اخلي او د مختلف سیزونو په باره کې به زده کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې نن سبا ډېر مور پلار داسې دي چې هغوی خپل بچو له وخت نه ورکوي. هغوی خپل بچي په سکول کې داخل کی چې هغوی د جبی، حساب، موسیقی، گڑیدو یا د نور سه هنر په باره کې زده کړو کی. نو پکار دی چې خپل ماشومان لا حوصله ورکو او هغوی د مختلف کارونو کولو د پاره تیار کو. خو بیا تاسو دا معلومه کړی چې تاسو د ماشومان کم کارونه خوختی او هغوی په څه کولو کې تکړه دي، هغوی سره د دې په باره کې خبرې وکړي او داسې قسمه سوالونه تی وکړي، ستاسو کومه لوبه زیاته خوښه ده، تاسو څه کول غواړئ. نن سبا حالات او میډیا داسې ښکاري چې هغوی په ماشوموالي کې ماشومان د بالغتوب طرف ته بوزي. ماشومان داسې قسمه جامې اچي کومې چې پیغلې جنکۍ یا هلکان اچي. ډېر ماشومان په ټي وي باندې ډرامې او فلمونه ګوري کوم چې د هغوی د پاره ښه نه وي. نو موږ لا د دې په باره کې ډېر احتیاط کول پکار دي چې موږ خپلو بچو ته د لوستلو د پاره څه ورکو یا هغوی په ټي وي باندې څه ګوري، ځکه چې دا یو سنجیده معامله ده. تاسو چرته لامده جوړ کړي سیمنٹ لیدلی دي؟ کله چې تاسو په دې کې خپه کېدی نو ستاسو د خپې قدم پرې جوړ شي، خو کله چې دا کلک شي نو دا هم حل تنختی وي. نو ستاسو د بچو ذهن هم لکه د لمدو او جوړ شوو سیمنټو په شان دی. هغوی هغه سیزونه او کارونه یاد ساتي کوم چې ویني او اوري. نو کوشش کوئ چې د هغوی زړونه او ذهنونه د ښو سیزونو سره متاثره کړئ. نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې خپل ماشومان پریک دی چې ماشومان وي، هغوی له وخت ورکئ، د کتاب مقدس لوستنه ورسره وکئ، د هغوی تعریف وکئ او دا معلومه کئ چې الله تعالی هغوی له کم نعمت یا خوبی ورکړي ده. دې سره به د هغوی راتلونکي وخت روښانه شي، ځکه چې تاسو د هغوی ډیر مدد کوئ. نو دا کوشش مه کوئ چې خپل واړه ماشومان زر زر د بالغتوب طرف ته بوځئ. خپلو بچو سره د یو ځای وخت تیرولو نه مزه واخلئ.
زما ملګرو، مونږ اوس اوس نوی کور ته کډه یوړه او زما د پاره ډیر زیات کار دی. که تاسو چرته بل کور ته کډه وړي نو تاسو ته خو به خامخا پتئ چې څومره ډیر کار وي. د کار نه علاوه زما په خیال د ښځو د پاره د خوشحالۍ خبره دا وي چې نوی کور ورته میلو شي. او بیا ښځې ځان سره دا سوچم کوي چې مونږ به لوښي کمځای کېږدو، فرنیچر به څنګه څنګه ایږدو او د کچن سامان به څنګه ایږدو. نو ښځې خو بس هم دې سوچونو کې وي.
مونږ د کور ځکه خیال ساتو چې مونږ غواړو چې کور دننه او بار نه ښایسته ښکاري. مونږ غواړو چې زموږ کورونه ډېر ښکلي وي. او د دې نه علاوه مونږ په کور کې یو بل سره تعلق ساتو او ټول خلک هم داسې کوي. که مونږ په محلونو کې اوسېږو یا په جونګړو کې، خو مونږ ټوله کورنۍ یو ځای یو.
هو ما، زما ګلابي او آسماني رنگونه ډېر خوختي. نو په دې وجه باندې زه کوشش کوم چې زه د خپل کور مخې ته هم دا رنگ ګلونه وکرم. او ما داسې ډېر خلک لیدلي دي، هغوی په خپل کور کې یو ورکوټې شانتې باغیچه جوړه کړې وي.
زما ملګرو، ډېرو خلکو خو کور کې سبزیان هم کرلې.
هو ما، ستا خبره بالکل صحیح ده. کله چې مونږ دې نوي کور ته لاړو نو مالته د ګلونو غملې ولیدې. نو دې سره زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ځان سره سوچ وکړو چې زه خو په دې کې خامخا ګلونه کرم. خو یوه مسله وه.
څه مسله وه ملیکی؟
مسله دا وه چې په هغه غملو کې ګنده واښه او ونې بوټي را زرغون شوي وو. خو تاسو یقین وکئ چې دا واښه ډېر بد ښکارېدل. نو کله چې ما دا واښه لرې کول او غملې مې صفا کولې نو دا ډېر زیات ګند و او په دې کې واړه واړه بوټي مرا زرغون شوي وو. ما خو دا سوچ کولو چې ګینې په دې کې خو صرف دا ګنده واښه دی، خو په هغې کې ونې مرا زرغونې شوي وي چې جړې ډېرې سختې وي.
خمل کې نو بیا دې څوک؟
نو هو ما، لږ لږ واښه خو ما وویسته او دا غملونه مې د جړو ویستلو دپاره خپل خاوند ته ووي چې هغه هم په دې کې زما مدد وکړي.
ښا، ډېر خمل کې.
نو هو ما، تا ته پته ده داغه غملونه خو څه واښه په اسانۍ سره را لرې شو او څه دپاره ډېر محنت پکارو. او د دې نه علاوه کله چې مې دا واښه لرې کړ نو غملې د وچو پاڼو نه ډکې وي او داغه غملو خورم صحیح نه وه. نو ما لاسونو ته دستانې اچولې وې او زه ډېره یریدم. ما وی اسې نه چې څه ټکرا کی. نو کله مې چې هغه وچې پاڼې لرې کړې نو بیا زه پوه شوم چې ردې غملو خورم ښه نه ده، ځکه چې په دې کې د ګندو بوټو او د وښو جړې خورې شوې وې. نو بیا ما د ځان سره فیصله وکړه چې زه به ردې ټولو غملو نه داسخه خوره لرې کړم. نو په دې کې به پستا او صفا خوره واچوم.
خانو ملکې، دا راته ووایا چې تا ګلونه راوړي وو که نه؟
هاو، ما چې کوم ګلونه راوړي وو هغه د کرلو په انتظار وو. په خو ما تا ته پته شته، کله چې ماره دې ګملونه د وښو او د ګن لرکولو په باره کې سوچ کولو، نو دې سره زما په ذهن کې د خپل زړه په باره کې خیال راغلو چې بعضې وخت زموږ زړم د بې فایدې او د فضول سیزونو په وجه باندې ډک وي او خفه وي.
زما ملګرو، تاسو چرته داسې محسوس کړي دي؟ د دنیا فکرونه هر وخت موږ سره یې، لکه څنګه چې دا واښه دي، دا بیا زموږ زړونه خفه او مایوسه کوي او بیا په موږ باندې نور بوج او دباو راځي او دې سره زموږ په سر درد شروع شي، خوب ناراضي، فکر منشو او هر وخت په خفګان او پریشانۍ کې یو.
خو زما ملګرو، کم واښه او ګن چې زموږ زړونو ته دننه کیږي، نو په دې کې بعضې واړه او نرم وي، خو بیا هم لږ سوچ وکړئ چې دا واښه او ګن دی. موږ له پکار دي چې ردې خیال وساتو او د الله تعالی نه د دې د ویستلو دپاره مرسته او مدد غواړو، ځکه چې دا واړه سیزونه موږ له په ژوند کې تندک راکولی شي. په وړو وړو سیزونو باندې زموږ زړونو ته خفګان رسېدی شي او دې سره زموږ د ژوند نه خوشحالي ختمېدی شي. دې سره په موږ کې فکرمندي، خفګان، یره او مایوسي پیدا کېدی شي.
د دې نه علاوه بعضې غټ بوټي زموږ په زړونو کې موجود دي. کېدی شي دا هغه مسلې وي کمی چې موږ نشو حل کولی، مثلا بیماری، مالی مشکلات یا نورې داسې مسلې. زما ملګرو، بعضې وخت موږ دې ګندو بوټو له اجازت ورکوو چې زموږ په زړونو کې د تریخوالي او د نه معاف کولو جړې مضبوطې کړي. دا یو ډېره سنجیده معامله ده. نو کله چې دا ګنده بوټي زموږ په زړونو کې نورم غټېږي، نو دا زموږ په ژوند کې مایوسي پیدا کوي او زموږ نه خوشحالي او سلامتي ختموي. هغه سلامتی او خوشحالي کمه چې الله پاک موږ له راکول غواړي.
ملګرو، الله پاک د یو ښه مالین هم زیات پوه دی، نو دا غنه د مرستې لپاره دعا وکړئ چې هغه ستاسو د زړونو نه دا ګنده بوټي لرې کړي. الله پاک ته پته ده چې دا څه دي، نو دعا وغواړئ او په هغه باندې د مرستې لپاره یقین وساتئ. نو ملګرو، د هغه وښو او ګنده بوټو په باره کې یو ځل بیا سوچ وکړئ. کم چې ما ویستل غوښتل، دا ماته زما د زړه هغه سختې مسلې رایادوي کومو چې زما ژوند په کابو کې ساتلی دی.
زما ملګرو، دا راته ووایئ چې ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی. بعضې وخت د دې مسلو جړې زموږ په زړه کې دومره مضبوطې شي چې بیا موږ ته دا پتم نه لګي چې ګینې زموږ په زړه کې دا مسله شته، او تر هغې موږ ته دا پته نه لګي تر څو چې دا خي زیاتې شي ویني. په دې کې یره، نفرت، خفګان، غصه او تنهایی شامله ده. زما ملګرو، اوس د لږ صحت دپاره خپلو زړونو ته وګورئ. ستاسو په زړونو کې څه دي؟
کلم چې تاسو ردې په باره کې سوچ کوئ، نو دام تاسو له تکلیف درکوي. زه تاسو ته دا نه وایم چې ګینې د خپلو زړونو نه دا مسلې ویستل اسان کار دی، خو زه راته صرف دا ویل غواړم چې ردې ویستل ډیر ضروری دي. د دې ویستلو سره به تاسو آزاد شئ او هغه شانتي ژوند به تیر کوي څنګه چې الله پاک غواړي.
او زما ملګرو، یو بل خبره دام یاد ساتئ، د وښو هغه ګملې د خپل ځان نه واښه نشي لور کولی، دا خو صرف په خپل ځای پرتې وي. ورځ او شپه پکې خوره پرتی او باران پې وریږي، نو چې د څه تخم په دې کې غورځېږي نو هغه جوړې نیسي، که دا ښه تخم وي او که خراب.
نو صرف یو مالی لکه څنګه چې ما وکړل، د دې ګملو خیال ساتلی شي او په دې کې خسته ګلونه کرلی شي، واښتې نه ویستلی شي او بیا هغه ګلونه له اوبه ورکولی شي او خیال هم ساتلی شي.
نه زما ملګرو، د انسان زړم لکه د دې ګملې په شان دی. کتاب مقدس موږ ته فرمایي چې موږ د یو داسې زړه سره پیدا شوي یو کم چې ګناه کولی شي. په دې کې د مخکې نه دا جړې او پاڼې پرتې دي. زموږ شروع د یو خرابې خورې سره شوې ده، په یو پنځوستم زبور شریف او د هغې په پنځم آیات کې لیکلي دي: یقیناً چې زه د ګناه په حالت کې پیدا شوم، څنګه چې زه د مور په خېټه کې په وجود کې راغم، نو ګناګارم.
خو زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ الله پاک یو مینه ناک الله پاک دی، او هغه زمونږ دپاره لکه د یو ښه مالی په شان دی. که چېرې مونږ هغه له اجازت ورکو، نو هغه به زمونږ زړونه نوي کړي، هغه مالک عیسی مسیح راواستولو چې زمونږ په ځای مړ شي او زمونږ د ګناهونو کفاره ورکړي، او هغه په درې مرض باندې بیا راژوندی کړی شو. زما ملګرو، نو همدغه شان مونږ هم نوی ژوندون لرو. راځئ چې نن خپل زړونه پاک کړو او په هغه الله پاک باندې ایمان راوړو چا چې مونږ پیدا کړی یو.
راځئ ملګرو چې په شریکه دوا وکړو. اے مالک خدایا، مونږ ستا شکر کوو چې ته زمونږ خیال ساتې. مونږ ته پته ده چې زمونږ زړونه د ګناه، فکرمندۍ او یری نه ډک دي، او دا هر څه زمونږ په کابو کې نه دي. دا هره ورځ مونږ د مایوسۍ په طرف بوزي. مالکا، په مونږ کې دمره طاقت نشته چې خپل زړونه پاک کړو. خدایا، صرف ته زمونږ دا مسئلې حل کولی شي. مالک خدایا، زمونږ په تا ایمان دی، او مونږ د ایمان لرو چې ته مړ شوې او بیا راژوندې شوې، او ته اوس مونږ له نوی ژوند راکولی شي. نو د دې نوي ژوند دپاره ستا شکر کوو. آمین،
آمین. زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به مونږ سره دا دعا کړی وي. که چېرې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان لرئ، نو اوس تاسو په مسیح کې نوی ژوند حاصل کړی دی. کتاب مقدس فرمایي چې زاړه سیزونه ختم شو، هر څه نوی شو. یاد ساتئ چې زمونږ دې نوو زړونو ته اوس هم هغه زړې مسلې راتلی شي. خو ملګرو، امید مه بیلئ. الله تعالی زمونږ د ټولو دپاره د یو خماری په شان دی. هغه زمونږ خیال ساتي، هغه زمونږ مل دی، او هغه به زمونږ د زړونو حفاظت کوي.
نو ملیکی دارا تو ویا چې تاسو فیصلو کا تو پکور کې کم قسمه ګلونه کری.
زه خو سوچ کوم زما په دې کتاب کې دا یو سو ګلونه خوښ شو. زه غواړم چې دا وکرم.
دا خو ډیره ښه ده ملیکی، ځکه چې کله مونږ ګلونه او بوټي بازار کې اخلو، نو هغه مونږ ته ډیر ګران پروزی.
بالکل، ستا خبره صحیح ده. زما ملګرو، زمونږ دعا ده چې راتلونکي وخت تاسو په خوشحالۍ سره تیر شي. تاسو چې نن کمې خبرې زده کړې، هغه تاسو ځان سره یاد وساتئ. زما یقین دی چې دا خبرې به ستاسو لپاره ډېرې فایده مندې وي.
زما ملګرو، په راتلونکي هفته کې خامخا زمونږ پروګرام وورئ. امینه به مونږ له مشورې راکوي چې څنګه به د خپلو هغه بچو مدد کوو، څوک چې په تعلیم یا نورو سیزونو کې بلکل کوشش نه کوي. نو زه به په انتظار یم چې امینه به مونږ ته دې په باره کې څه وایي.
نو زما ملګرو، د خپل ځان خیال ساتئ، او صرف مالی خدای پاک باندې یقین ساتئ. هغه به هیڅکله تاسو نه مایوسه کوي او نه به هم یوازې پرېږدي.
نو تر راتلونکي هفتې پورې اوس مونږ له اجازه راکوي. د الله په امان.
د الله په امان.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو ډېرې خبرې واورېدې، خو ور سره دا غواړم چې مونږ د پروګرام ختمېدو نه مخکې یو ښکلی شان گیت وورو.
مخلوق بادشاہ